مسکو د اوکراین د غلو د صادراتو د مخنیوي لپاره بریدونو ته زور ورکړای دی، او د چهارشنبه په ورځ د دانیوب د سیند پر غاړه د اوکراین مهم بندر په نښه کړ چې لامل یې په نړیواله کچه د خوراکي توکو بیې لوړې شوې. بعد از لغوه شدن موافقتنامه صادرات غله اوکراین، برای اولین بار وزرای زراعت کشورهای اتحادیه اروپا در یک بحث تلاش کردند نرخ غله را برای دهقان کشورهای همجوار اوکراین ثابت حفظ کنند. با اوکراین که روان جګړه او اقلیمی بدلون د امریکا د کرنې سکتور اغیزمن کړی دی. سلامونه او ښه چاره. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې اونیز خبرونه ته راغلاست. د دې ونې د خبرونې موضوع په اوکراین کې د جګړې لامل په نړۍ کې د غلو دانو د بایول وړې دل دي. زه برېښنا عمر خیلایم. اوکراین کې د تور سمندرګي په سواحلو کې د روسي د توغندیو لويشتلو وروسته د نړۍ د غنمو بیې په چټکۍ لوړې شوې دي. اوکراینی چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د روسي بي پيلوټا الوتکو د اوکراین په سویل کې د اوديسا په سیمه کې د بندر تاسیسات زیانمن کړي دي، او بي پيلوټا الوتکو د اوکراین پلازمینه هم په نښه کړي ده. د اوکراین پاوز ویلي چې د روسي بریټ د غنمو یو لفت زیان رسولای دی، او په ازمیل کې صنعتي او بندري تاسیساتو ته اور اچولای دی. په دې وروستیو کې پر اوکراین د روسي د بریډونو لامل شپېته زره تنه غله لمنځه تللې او د غلو دانو ګودامونه زیانمن شوي دي. روسي په داسې حال کې د اوکراین بندري تاسیسات او د غنمو ګودامونه په نښه کوي چې مسکو تیره اونۍ له هغه تړون څخه ووت چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو خوندي تیرېدل تضمینوي. روسي خبرداری ورکړی و چې د اوکراین بندرونو ته تلونکې ټولې کښتۍ په نښه کوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC اندېښنه ښودلې چې که د تور سمندرګي د غنمو تړون ونه غځېږي، له لوږې سره مخ هېوادونه به له سختو ناورینونو سره مخ شي. د دې تړون له مخې تیر کال د اوکراین 2.5 میلیونه تنه غلې دانې افغانستان، افریقایي هېوادونو او نورو نړیوالو بازارونو ته صادر شوې دي.
له دې وروسته به د تور سمندرګي له لارې د بیړۍ خوندي تګ، کوم چې د خوراکي توکو له کمښت سره مخو هېوادونو ته غلجات لیږدوي، نوې تضمین. روسیې د تور سمندرګي د غلجاتو نوښت وروسته لږ وځنډاوه چې د خپل هېواد په خوړو او سري باندې د غرب د بندیزونو د تاثیراتو په اړه شکایت وکړ.
هر وخت چې د روسیې اړوند د تور سمندرګي د هوکړو برخه عملی شي، روسیه به ډیر ژر د قرارداد عملی کېدو ته ستنه شي.
دا هوکړه تیر کال د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب وشوه څو پر اوکراین د روسیې د جګړې تاثیرات کم کړي.
د نوښت اوکراین د سوایلو څخه د څه باندې 2.5 میلیونه میټریک ټنو خوراکي توکو خوندي لیږ تضمین کړی دی. په سلګونو میلیونه کسان د لوږې سره مخ دي، او خلک د نړۍ په کچه د ژوند د قیمتونو د کړکېچ سره لاس او ګریوان دي. هغوی به یې قیمت پرې کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم د روسي پریکړه وغندله، او ویل چې د خوراکي توکو بیې له وړاندې لوړې شوې دي.
موږ به وګورو چې نړیوالو مارکیټونو ته د اوکراین د خوړو د لیږد لپاره نورې کومې لارې پیدا کولای شو. د دې په ګډون چې اوکراین وارد مخه د ریل ګاډو او سړکونو له لارې د توکو لیږد پیل کړی دی، خو د اړتیا وړ مقدار ته په کتو د هغه څه بدیل پیدا کول چې روسیه اوس له خوړو څخه د وسلې په توګه کار اخلي ډیره سخته ده.
د مرسی کور بشری سازمان کارکونکي کاتي فلپس باروسووي د روسي په دې اقدام سره به افریقي هیوادونه چې له وړاندې اقلیمي بدلونونه اغیزمن کړي زیانمن شي.
دا یوازې غلجات نه دي چې له اوکراین څخه نه وځي، بلکې سره هم چې په پراخه کچه د خوراکي توکو د تولید لپاره ډیره مهمه ده.
په داسې حال کې چې د لوږې ګواښ زیاتېږي، یوه بله ډله په متحده ایالتونو غږ کوي چې د روانو بشري هڅو څخه خپل ملاتړ ډېر کړي.
امریکا باید خپل چې کتابچه راوباسي او ډاډ رامنځته کړي تر څو په هغو هېوادونو کې چې ډېر اړتیا لري په مالي مرستو سره د خلکو ژوند وژغوري.
اوکراینی چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې د هغوی صادرات به د کرملن په پریکړه ډیر سخت زیانمن شي، خو زیاته کړې ده چې د دغو محصولاتو د ویش لپاره به د نورو لارو چارو د مندلو هڅه وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
مسکو رفع نشدن محدودیت ها بر بانک زراعتی روسیه، از سرگیری صادرات سامانالات زراعتی روسیه، رفع محدودیت ها علیه بیمه شرکت های روسی و آزاد کردن دارایی های آن دسته از شرکت های روسی که در بخش صادرات مواد خوراکی و کود کیمیایی کار می کنند را به عنوان علت خروج خود از این توافق مطرح کرده است. مسکو همچنان هشدار داده است که در پاسخ به حملات تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین بر مسکو و شبه جزیره کریمیا، اقدامات تلافی جویانه سخت را در نظر دارد.
مقام ها در روسیه اوکراین را با راه اندازی یک حمله تیاره بدون سرنشین بر مسکو متهم کرده و گفتند که یک تیاره در نزدیکی مقر وزارت دفاع روسیه سقوط کرده است. شوروال مسکو گفته است که این تیاره دو ساختمان غیر رهایشی را آسیب رسانده، اما تلفات در پی نداشته است. مقام های روسی همچنان گفتند که یک حمله دیگر توسط تیاره بی‌سرنشین اوایل روز دوشنبه بر یک دیپوی مهمات در شبه جزیره کریمیا صورت گرفت که منجر به مسدود شدن یک شاهراه و یک ایستگاه ریل شد. کرملین گفته است با وجود این حملات، تهاجم روسیه بر اوکراین که مسکو آن را عملیات خاص می‌خواند ادامه خواهد داشت.
عملیات ویژه نظامی ادامه دارد. این عملیات ادامه خواهد داشت و اهداف آن باید برآورده شود.
در عین حال، مقام های اوکراینی گفتند که نظامیان روسی نیز اوایل روز دوشنبه با استفاده از تیاره های بی‌سرنشین تأسیسات بندری در شهر اودیسا در جنوب اوکراین را هدف قرار دادند. با گفته مقام ها در نتیجه این حملات 4 کارگر زخم برداشته و یک هنگر غله و چندین دیپو از بین رفته است. والی اودیسا گفته است که روسیه تلاش دارد تا صادرات غله اوکراین به بازارهای جهانی به گونه کامل منع شود. هفته گذشته پس از اعلام روسیه مبنی بر بیرون شدن از توافقنامه صادرات غله اوکراین، حملات نظامیان روسی بر بنادر صادراتی غله در اوکراین افزایش یافته است. همزمان با ادامه حملات روسیه، وزارت دفاع اوکراین گفته است که اردوی این کشور در عملیات ضد تهاجم روسیه توانسته است که در جریان یک هفته گذشته 12 کیلومتر مربع ساحه را در جنوب اوکراین دوباره تصرف کند. این واحد توپچی در منطقه دنباس در شرق اوکراین با استفاده از توپ ساخت ایتالیا در برابر نظامیان روسیه می جنگند و بر ادامه کمک نظامی غرب تاکید دارد.
هر نوع مهمات جدید برای ما فوق‌العاده است. ضرورت داریم. اگر غرب در مورد تلفات غیر نظامی نگران است، هیچ نوع تلفات غیر نظامیان در نتیجه انداخت ما نداریم. ما بر نقطه که حتی کوچکترین خطر هدف قرار گرفتن هموطنان ما در آنجا وجود داشته باشد فایر نمی کنیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عملیات اوکراین را ناکام خوانده است، ولی انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در یک مصاحبه با CNN گفت که اوکراینی ها توانستند تا نصف اراضی را که روس ها تصرف کرده بودند دوباره آزاد کنند، ولی به گفته انتونی بلینکن این جنگ آسان نیست و ممکن چندین ماه طول بکشد. روسیه که با آغاز تهاجم بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 ده‌ها هزار نظامی را با این کشور فرستاد، هنوز هم بخشی از قلمرو اوکراین در جنوب و شرق این کشور را در اختیار دارد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
د تور سمندرګي لارې نړۍ ته غلې دانې د صادرولو له تړون څخه د روسیې د وتلو سره سره اوکرایني کروندګر د غنمو د حاصلاتو په راټولولو بوخت دي، خو کرملن د اوکراین په بندرونو او د غلو مرکزونو بریدونه پیل کړي دي. د روسیې دغه اقدام په ټوله نړۍ کې د غلې د بیو د لوړېدو لامل شوی.
رسلان په کرنه کې د دریو لسیزو تجربه لري او د مشهور نړیوالو سوداګرو سره ارزښتناک اړیکې رامرسته کړې دي. رسلان وايي حتی د نمخ کې چې روسیه د تور سمندرګي د بندرونو نه د یوکرين د غلو د صادراتو د تړون نووزی مسکو قصدن هڅه کوله چې د غلو لیګت وزندوي.
مال ډیرو سوداګرو سره خبرې کړې دي او ټول وایي چې روسی پلاتونکو غیر ضروری کټارونه جوړ کړي ډېرې کښته درول شي دي.
یوکرين غواړي د جنوب سند په اوګدو کې او سلواکیا او پولند کې ځمکنه لاره جوړ کړي، خو هلو وایي تر دې دمه د تور سمندرګي لاره تر ټولو غوره ده.
سمندر موږ ته اجازه راکوي چې ښه لوجستیکي لار ولرو. دا د بزګرانو لپاره د تولید په لګښت اغیزه کوي.
هالنډ کروندګر کې سوزینا د دوه لسیزو راهیسې په یوکرين کې کار کوي. هغه د خپل لری چې دا څو شو چې سمندري انتقالات ودرولې شو، نو هغه بخپل ټول حاصلات بلاسور کړی.
زما شاته چې د ټول غنم دي دا به موږ بلاسور کړو. دا د خپګان خبره ده ځکه چې موږ نشو کولای دا صادر کړو، موږ نشو کولای دا بخپل وخورو. تور سمندر د دې ټکو د استلو یوازنی لار ده.
سکه د یوکرين بزګرانو د غلو په بیو کې د پاموړ کمخلي دي. هلو بوي چې هغه او نور بزګران خپل حاصلات د 2023 کال په پرتل په نیمایي به خرڅوي.
اوس مهال موږ دخي عاید ملرو یا حتی زیانونه ګالو. دا څنګه کېدای شي؟ د یوکرين کروندګر سخت زیانمن شوی دي او دوی پوهیږي چې موږ به بل اخر بیا پیسې ګټل پیل کړو. خو دا ضروری ده چې د اوسنیو مشکلاتو سره سره باید موږ خپل کار ته دوام ورکړو.
یوکرينیان دا اوس مهال د ترکیه او ملګرو ملتونو په سیر په نړیوالو متحدینو باندې تکیه کوي چې دوی وکولای شي د تور سمندرګي د لارې د غلو صادرات وکړي.
کارتیا وی د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترکیه کولای شي له روسیې پرته د غلې د دهلیز امنیت تضمین کړي. د دې وړاندیز اصل په دې حقیقت کې دی چې کښتۍ زموږ د بندرونو او د تور سمندر په تنګیو کې د توګونه تر ترکیه پورې مختلفو هیوادونو نتیریږي. له همدې امله په هر کښتۍ باندې د روسیې له خوا هر ډول برید به د سمندر تیرای وګڼل شي.
روسي د غلو د تړون په وټلو د یوکرين د غلو د ذخیره په تاسیساتو د زیبل کړ. ولسمشر زيلنسکي ویل چې د اوډیسا په سیر د یوکرين په بندرونو کې د هوایي دفاع پیاوړی سیستم به وکولای شي د غوښلو په کومولو کې مرسته وکړي او د نړیوال خوراکي توکو به ثابت وساتي. زراني یوسفسي، امریکا غږ، واشنگتن.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
د روسیې لخوا د اوکراین د غلو دانو په ګودامونو، سیلو او بندرونو د توغندیو د بریدونو لړۍ اوکراینی کروندګر د ستونزو سره مخ کړی دی. اوکراینی کروندګر نشي کولای چې په اسانه توګه خپل غلې دانې نورو هیوادونو ته صادر کړي.
د ایوشکا کرنیز شرکت د اوکراین په جنوب کې په یو کلی کې پروت دی. دغه شرکت د جولای په میاشت کې درې روسي توغندۍ وویشته. په دغه بریدونه کې هلته ذخیره شوي دغه لو ډیره برخه وسوځیدله. اوس دغه شرکت هیله لري چې پاتې غلۍ د باران د ورېدو مخکې وژغورل شي. د اوکراین حاصلات په ولسیزه کې تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلي. اوس دا نور پېښ شوي خطرونه د کروندګرو لپاره د نورو زیانونو اندېښنو لامل شوي دي. اوس دوی په دې اړه سخت فکر کوي چې په راتلونکي فصلونو کې به څومره کښت وکړي. له همدې کبله په ټوله نړۍ کې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. ایوشکا سکال د غلو صادرولو لپاره د خوندیتوب غوښتنه هم کړې ده، خو په جولای کې بریدونو د دغو زیرمو لویه برخه ویجاره کړه.
د اوډیسا سیمایي څارنوالۍ دفتر وایي چې د روسي ځواکونو د جولای پر 28 نیټه پر تاسیساتو د توغندیو بریدونه وکړله. د آیوشکا مشر اولوها رومانوفا وویل چې هغه نه پوهیږي چې ولې روسي ځواکونو د هغې شرکت په نخښه کړ، ځکه چې نږدې نظامي تاسیسات هم هلته شتون نه لري او لومړی لیکه د اوډیسا سیمې له کلي څخه ډیره لرې ده.
څنګه ممکنه ده چې په دې پوه شو؟ دا هیڅ منطق نه لري. دا بیخي ناممکنه ده چې په دې برید پوه شو. د څوک یې وړي وګوره، هر څوک راغلی، ملګری، گاونډیان، خپلوان، هر څوک یو اضافي ورس کار کوي. دوی د کار وروسته راځي او زموږ سره مرسته کوي. د مرستې لپاره د ټولو نه مننه کوم.
څوک پوهیږي چې ولې دوی ولې زیرمه ورانه کړه او هر څه زمونږ انګړ ته راغلل؟ اوس دلته یوازې نه خود پاتې دي، څوک هم نه پوهیږي چې دا ولې.
تر ټولو مهم بندر هم په نښه شوی دی. د یادونې وړ ده چې د تور سمندرګي باروړونکي شرکتونه د غلې په معاملې باندې تکیه کوي تر څو دوی خوندي وساتي او خوراکي توکي جریان ولري. اوکراین د جوارو، غنمو، وربشو او سبزیجاتو د غوړیو لوی صادرونکي هیواد دی او د نړیوال خوراکي بحران د کمولو لپاره د 9.2 میلیون متریک ټنه غلې لیږدولو یو کلن تړون هم لاسلیک کړی دی. اوکراین په یو میاشت کې د 15.2 میلیون متریک ټنو ترڅنګ 2 میلیون نور د دنیوب سیند سړک او اورګاډي لارې اروپا ته صادر کړي دي. د تیرې دوشنبه په ورځ د دتونو په بندر د روسي برید هم د پښتنې راپورته کړي چې دا لار به تر څومره خلاصه پاتې شي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
نگرانی ها در مورد عدم تمدید قرارداد صادرات غله اوکراین از جانب روسیه که سال گذشته با میانجیگری سازمان ملل متحد با روسیه منعقد گردید افزایش یافته است. مدیر برنامه جهانی مسئولیت غذا و آب در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می گوید که اگر این قرارداد تمدید نشود، تأثیرات قابل توجه بر قیمت مواد غذایی بر میلیون ها تن در سراسر جهان خواهد داشت.
ترکیه و سازمان ملل متحد تابستان سال گذشته برای کاهش بحران جهانی غذا توافقی را با روسیه انجام دادند که بر اساس آن بر صادرات غلجات اوکراین از طریق بحیره سیاه اجازه داده شد. این توافقنامه با توافق جداگانه برای تسهیل حمل و نقل مواد غذایی و کود روسی به امراه بود که مسکو اصرار می‌ورزد اعمال نشده است. این قرارداد که باید به تاریخ 16 جولای تمدید شود، مقامات روسی مکررن میگوید که هیچ زمینه برای تمدید آن وجود ندارد. سازمان ملل متحد و سایر کشورها در تلاش هستند تا این توافق شکننده را به همین گونه نگه دارند، به خاطر که اوکراین و روسیه هر دو تامین کنندگان عمده گندم، جو، روغن نباتی و سایر محصولات غذایی به کشورهای آفریقا، شرق میانه و بخش‌های از آسیا میباشند که با محصولات آنها متکی هستند.
مطمئناً کشورهایی که متکی به واردات اوکراین بودند باید در صدد پیدا نمودن منابع دیگری باشند. من تصور میکنم این به احتمال زیاد چیزی است که روسیه قصد آن را داشت.
خروج روسیه از این قرارداد منبع کمک به برنامه جهانی غذا را برای کشورهایی که در معرض خطر قحطی قرار دارند از جمله سومالیا، ایتوپیا و افغانستان قطع کرده و مشکلات مسئولیت غذایی را در کشورهایی که با بحران اقتصادی و عوامل اقلیمی مانند خشکسالی درگیر هستند دو برابر می سازد.
کشورهایی که بیشتر در معرض خطر هستند، کشورهایی هستند که برای تامین نیازهای مسئولیت غذایی خود به واردات بیشتر وابسته هستند و همچنان کمترین توانایی را برای تامین واردات از کشورهای دیگر دارند. واردات از منابع دیگر به احتمال زیاد پرهزینه تر خواهد بود، زیرا اگر وارد کنندگان نتوانند از اوکراین وارد کنند، ممکن مجبور شوند صادر کنندگان را در مناطق دیگر جهان پیدا کنند، جایی که تعرفه واردات بالاتر است، زیرا زمان و هزینه حمل و نقل آن نیز بیشتر می باشد.
فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد به روز جمعه در بیانیه گفت که سازمان ملل متحد در حال مذاکره با روسیه برای پایبندی به این قرارداد است و آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد از همه افراد و کشورهای زیربط خواست که مسئولیت غذایی جهانی را در اولویت کارشان قرار دهند. در همین حال روسیه اصرار دارد که بخشی از این توافقنامه به نتیجه نرسیده و تحریم‌های غرب را مقصر آن می‌داند. روسیه با این حال صادرات گندم خود را به بالاترین سطح آن در سال جاری رسانده است. بر اساس گزارش Global Commodity Insights یا نهاد بینش کالاهای جهانی، محموله‌های غذایی روسیه از 33 میلیون متریک تن در سال 2021 به 44 میلیون متریک تن در سال 2022 رسیده و قرار است در سال جاری به 46 میلیون تن برسد. در همین حال صادرات محموله‌های مواد خوراکی اوکراین به دلیل جنگ حدود 60% کاهش یافته است و از 19 میلیون تن در سال 2021 به حدود 7 یا 8 میلیون تن در سال جاری رسیده است که ضربه بزرگی به اقتصاد وابسته کشت و زراعت آن کشور زده است. فرخنده بایمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
نه یوازی هغه هیوادونه چې د اوکراین په غلو دانو تکیه کوي پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله زیانمن شوي دي، بلکې د امریکا د کرنې په سکتور کې که له یوې خوا په اوکراین کې روانې جګړې ناوړه اغیزه کړې ده، له بلې خوا په کور دننه وچکالي، اقلیمي بدلون او د لګښتونو زیاتوالی هم سخت ځپلی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د ایلینوی په کروندګرو باندې سږ کال د ټولو نه ډیره وچه میاشت راغلې ده. یوه ورځ هم پکې باران نه دی شوی.
د جولای میاشت خو د دومره لګښتونو او خوارۍ نه وروسته هم تاسو وینئ چې هیڅ هم نه دی ترلاسه شوي.
د وچکالۍ سره سره کروندګر دی ویرمس د تخمونو او د سړي لوړو بیو هم سخت پریشانه کړی دی.
د خپل ماشینونو لپاره نور تیل هم نه لرو، حیران وو.
خو سمه د وروسته د ایلینوی د ایالت په زموکو ډیر زیات باران ورېده، نږدې 18 سانتي متر ته ورسېدو او کروندګر هم ورته حیران وو.
موږ
د دومره ډیر باران د اورښت ګمان هم نه کاوه.
مګر کاروانګر دی و چې د خپل جوارو پټو ته ګوري نو اندېخمن دی چې د جولای د میاشتې باران به بیخي خراب کړي وي.
موږ پوهیږو چې د جوارو د فصل ځنې برخې خرابې شوې خو ځنې بیا خوندي پاتې شوې دي او ځنې داسې ځای کې موقعیت لري چې موږ هلته نیت نه درلود. د جوارو فصل ډېره ښه ګټه لري او موږ سږکال د لږ زیاتې ګټې تمه ورنه لرو.
په داسې حال کې چې امریکایي کاروانګر ډیوډ میس سکال اوړي کې د بدلیدونکو موسم سره لاس او ګریوان دی، بل پلو د نړۍ په هغه بله برخه اوکراین کې روان جریان به د امریکایي غلې تقاضا زیاته کړي. روسیه په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، د هغه تړون د ختمولو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ شوی دی او هدف یې د تورې بهیرې له لارې نورې دنیا ته د اوکراین د غلو دانو صادرول دي. د دې اقدام له کابل په نړۍ کې د غنمو او جوارو تقاضا زیاته شوې ده.
روسیا او اوکراین د نړۍ د جوارو او غنمو د صادراتو 60% تولیدونکي هیوادونه بل کیږي. نو چې دغه ملکونو صادرات بند شي نو حتماً د نورو د غلو تقاضا زیاتېږي.
د اوکراین وضعیت په نړۍ کې امریکایي صادراتو ته نور خریداران هم پیدا
کړي.
د اوکراین د غنمو یو ستر واردونکي هیواد چین دی او د نوو شرایطو سره باید چین کې د امریکا د غنمو تقاضا لوړه شي.
ما اوریدلی چې دا وضعیت زموږ په ګټه دی او په اوږده موده کې به زموږ کرنیز صادرات نور هم ښه بازار پیدا کړي.
د ایلینوی د ایالت کاروانګر چې تر څو د سپتمبر په میاشت کې خپل فصلونه ریبي تر هغه به ورته د خپل وچکالۍ د زیان احساس ونه شي. کاروانګر په دې پوهیږي چې کله قیمت او تقاضا زیاتېږي نو د یو طرف په تاوان او د بل طرف په ګټې تمامېږي. په 2022 کال کې چې کله روسیې په اوکراین یرغل کړی وو، په لومړۍ میاشت کې د غنمو بیې نږدې نیم په نیمه کمې وې. د جوارو بیې هم د لسو کلونو په پرتله ډېره ټیټه وه. مګر د جګړې د پیل سره سم د تورې بهیرې د لارې د تجارت د بندېدو سره نړیوال بازار ته د اوکراین د غلو رسیدل بند شول او قیمتونه ډېر لوړ شول.
پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، اتحادیه اروپا برای کمک به تشبثات زراعتی اوکراین اجازه تجارت آزاد محصولات آن کشور را صادر کرد. اما انباشته شدن زیاد محصولات در پی اعمال ممنوعیت بر فروشات غلجات اوکراین و سایر صادرات زراعتی آن کشور باعث شده تا برخی اعضای اتحادیه اروپا مثل پولند، بلغاریا، هنگری، رومانیا و اسلواکیا با موانع جریان انتقال محصولات زراعتی اوکراین به بازارهای جهانی مواجه شوند.
لوکاس پریگول یک دهقان پولندی است که برداشت 100 هکتار گندم و سایر محصولات را آغاز کرده است. او تجارتش را اینگونه سر پا نگه می‌دارد، به ویژه که اتحادیه اروپا در ماه اپریل با پولند و 4 کشور همسایه‌اش اجازه داد تا فروش داخلی گندم، جواری و دانه‌های آفتابگردان اوکراینی را ممنوع کند تا در مقابل محموله‌های اوکراینی در زمان جنگ از کشاورزان آسیب دیده خود محافظت کند. حالا وزرای زراعت 5 کشور اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا فشار می آورند تا این ممنوعیت را پس از مهلت 15 سپتامبر تمدید کند، اما همچنان به محموله های اوکراینی اجازه می دهد تا از کشورهای آنها به سایر نقاط جهان عبور کند. پرگل دلیل خوبی برای ممنوعیت می بیند.
اگر غلجات از اوکراین فقط از طریق ما ترانزیت می شد، مشکل ایجاد نمی شد. اما بسیاری از شرکت های خرید از آشفتگی جنگ و انفعال دولت پولند استفاده کردند. این غلات را خریدند و در کارخانه های خوراکی ما استفاده کردند.
افزایش هزینه های کود و سوخت بر کشاورزان پولندی تأثیر منفی گذاشت و رقابت با نیروگاه کشاورزی اوکراین را برای این کشور دشوار ساخته است. و بمباران بنادر اوکراین توسط روسیه و همچنین محاصره احتمالی بحیره سیاه صادرات اوکراین را محدود می کند، مشکلاتی را برای کشاورزان داخل و خارج اوکراین ایجاد می کند و زنجیره تامین غذایی جهان را تهدید می کند. رومن استالستن، مدیر کل انجمن تجارت کشاورزی اوکراین که یک شرکت تجارت کشاورزی در کیف است، میگوید که یافتن مسیرهای جایگزین از طریق پولند و سایر کشورها کلید خروج غلجات است.
حجم ترانزیت محصولات کشاورزی که پس از ممنوعیت تا ماه اپریل داشتیم بهبود پیدا نکرد. حداقل 2 یا در برخی روزها 3 برابر کاهش حجم ترانزیت را شاهد بودیم.
او میگوید برخی از این مسیرهای ترانزیتی پولند که قبل از این ممنوعیت استفاده میشد، اکنون بر روی محصولات اوکراینی بسته است و ظرفیت بنادر محدود است.
ما به انبار غلجات در جای نزدیک به بندر گدانسک نیاز داریم. این چیزی است که در حال حاضر مورد نیاز است و اگر بخواهیم کار را آسان تر کنیم، اگر می خواهیم ظرفیت ترانزیت را افزایش دهیم، با تأسیسات اختصاصی غلات برای ذخیره سازی نیاز است.
تولید کنندگان اوکراینی هشدار می دهند که اگر مشکل تحویل غلات اوکراینی به جهان به زودی حل نشود، امنیت غذایی جهانی بیشتر تهدید خواهد شد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بیا هم در تل پشان ستاسو در ملتیانم مننه در امریکا غاگ در یوان موضوع او چو زاوی خراونه هم امدل تا پای درسیگی در امریکا غاگ پختو او دری خراونه در امریکا غاگ پا انستگرام، فیسبوک او تویتر پانو که خریگی تاسو در امریکا غاگ پختو او دری خراونه پا جوانده بنا در یاسد در سپوک مکهی پا چلور سوا و نشویتا چینل بانده هم لیدلیشه. شوی او رزیمو پخیر تر بیامو چهتن مل.
We'll be right back.
سندره خو مې ریکارډ کړه، خو ما ویل چې اوس په کلی کې به دا خلک ګوري او ستاري عکس العمل غبرګون به څنګه وي کنه. نو زه بیا هم له خپلو مشرانو ډېره حیام راتله، ویرېدم هم چې اوس دا پسې کېږي د خپل خپلوان مې یاران دوستان مې د کلي. زما خوشی زیات دا وی چې زه خلق له دې خفګانه راوباسم په خپل موسیقۍ کې، داسې یو سیز یو پیغام وي ته ورکم چې وي یو ژوند ته یو هیله پیدا شي، یو کنه یو د ښه راتلونکي لپاره کار وکړي، یو فکر وکړي. زیاتره مې کوشش هم دا ده.
په دا وطني سندرو کې موږ کومه سندره ډېره خوښېږي؟
زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود ورونه ستا په دښمن پورې شو.
زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود ورونه ستا په دښمن.
له نامتو سندرغاړي هارون باچا سره ځانګړې مرکه.
هارون باچا ته سلامونه او نیکې هیلې. ډېر مننه چې موږ ته موافقه کړې ترڅو تاسو سره یو څه لنډ بنډار وکړو.
ستاسو نه مننه، خوشاله چې درسره هم پرې خبرونه
خیر اوسه. په لومړي سر کې غواړم په دې پوه شم چې څنګه راغله باندې وکم. هارون پاچا، پاچا صاحب که پاچاجي، لکه د یو زیات شمېر مینهوال ستاسو چې تاسو په پاچاجي په نام یادوي، کوم یو مو خوښیږي؟
زهر د پاچاجي مې خوښیږي.
بس پاچاجي بیا مننه کول دي ودان.
اوبادس
نن سبا شي نشبند کوي.
زه خو د 2012 کال رایسی په چک ریپبلیک چې کوم مرکزی ښار دی پراګ، هلته کار ژوند کوم او هلته کار کوم له مشال ریډیو سره، ریډیو فری یورپ، ریډیو لیبرټي، یا په مونږ چوتا آزادي ریډیو وایو، دغه مشال ریډیو دغه یو برخه ده، یو څانګه ده. مونږ زمونږ چې کوم د پاکستان قبایلي سیمې دي، اوس په قبایلي ضلع شوې ده، پښتونخوا برخه شوه، خو هغه زمونږ دغه ده ټارګیټ ایریا ده. دغه ځای د ولسونو لپاره موږ خپرونې کوو ناساته، اوس خو هغه ساعتونه هم زیات شو. خو زه مشال ریډیو سره د یو خبریال په توګه کار کوم.
امریکا ته مو د سفر مقصد څه و؟
امریکا کې مې یو کنسرټ لره، دا د جولای په 9مه زموږ سره ملګري وو، یو کنسرټ جوړ کړی و چې تراشا چې د پښتانه افغانان یو ځای ته راغونډ کړو، ستا سندرې واورو.
رښتیا هم یو زیات شمېر افغانان په دا تېرو دوو کلونو کې امریکې ته راغلي دي، ډېر خپه دي. زه فکر کوم ښه کاری کړی
وو. نو دغه نوي چې کوم زمونږ وروڼه او خویندې کډوال شوي دي، له هغوی زیات شمېر هم دغه خلک وو چې زما کنسرټ راغلي وو. ښه و، خوشحاله شو، تړون یې وکړل، غم یې غلط شو.
بله، زه په خپله په کنسرټ کې وم، په دا اول صف کې ناست وم، ستاسو سندرې مې واورېدې، ډېر خوند مې واخیست. نه یوازې ما بلکې زما نور دوستان همکاران خوند واخیست. تاسو کنسرټ څنګه وو؟
مزیدار وو، که څه هم هغه زمونږ پښتانه خودمره دغه نه کوي، تیارې نه کوي کنه، دا په دا نور خلک ټیم نه وګورو، په غرب کې کسان خلک څنګه کنسرټ کوي، یا د هند خلک څومره خواري کوي په میاشتو میاشتو. نو دغه شان متاسفانه زموږ پښتنو کې دغه کلچر لا نشته چې یو کنسرټ باید ډېره تیاری وشي او ډېر په یو ډېره منظمه طریقه نه وشي. نو هغه څه خو نه وه، خو بیا هم ښه وو.
نن سبا په کومو هنري کارونو کې بوختي است؟
نو څه د کیسې بنوري کارونه خو اوس داسې دي چې مخکې چې زه پېښور کې ومه، وطن کې ومه کله، نو موږ هغه کیسټونه یا سیډیز به هم جوړول. ها، په یو کیسټ کې به اته نه لس سندرې وې، داسې به په یوه سی ډي کې هم وې. اوس خو کیسه بدله شوې ده، اوس خو خبره یوې سندرې ته راغلې ده. نو ماته چې کله هم څنګه څنګه هم فرصت لاس ته راځي، نو یو شعر چې مې خوښ شي کمپوز کړم، هغه خپل غږ پېښور ته ولېږم، هلته ملګري را جوړ کی او ماته راولېږي، هغه چې موږ کله مونږ فاینل کو یو پېستلا آډیو جوړ شي، بیا د هغې د ویډیو غم هم کولی. اوس تش پاڑیو کارن کی سنگ سنگ چلا سب وقت ملاوی سنگ سنگ چ وسائل میں پلاس رازی نو یو یو سندرا جوڑو ما دس سو میاست کیو سندرا خو فرق دخل یوٹیوب چینل للاوی
گسپ سو دے کاپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کاپ سو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے باپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کاپ سو دے سوداگر سوداگر
د تنن تاسو په خپل جوړوي کنه څوک مرسته در سره کوي
په خپل جوړوم بیا ځنی ملګری شته ری دی وره ما دا غیم خو شین بس بیا زما په هم چا خبره جوړو بوس کی چې بس دا صحیح دی
د دې شیر په انتخاب کې یو خو د سندرې جوړول لید طرز دی د دې شیر په انتخاب کې تاسو یو پیغام یو خبره خپل نه هوانه تملاته وخت نو ته کوي زه ورم پوسم چې دا یو سندرغاړی یو نارمل څنګه سوچ کوي څنګه یو شعر ورکوي کتابونه د شعر اشعار پرته دي زرهاو شاعران دي ځوانان دي نور دي پخواني شاعران دي کلاسیک دي موږ تاسو څنګه دا شعر ورکوي
دې کې خو زیاده دغه شخصي خوښه زما ډېره شامله وي که نه لایک لاس لري او هغه چې ماته کوم یو شعر خوښ شي او هغې کې زه ګورم چې فرزن یو غزل زرا واخلم غزل کې خو مختلف شعر مختلف دغه لري معنا لري او وای کې د وطن خبرې هم وي د وطن کې چې زمونږ سره روان دي دا پکې هم یو څه انزور شوي وي څه پکې د عاشقانه د مینې یو شعر نیم پکې هم وي نو بس هغه زما په خوښې پورې چې کوم شعر په ما ښه لګي که نه نو چې ښه ولګي او بیا زه ورته د موسیقۍ له پلوه هم ګورم چې دې ته که زه کمپوز جوړوم نو دا به په موسیقۍ کې څنګه ولګي دا شعر نو که هغه احساس هم راته وشي چې دا په موسیقۍ کې هم خوند وکړي بیا یې زه راواخلم او کینم ورته کله کله کمپوز ډېره په اسانه جوړ شي په لاره روان یم ډرایونګ کوم ګاډۍ چلوم یو څه هغه شي رانازل شي کله کله بیا لږ وخت هم ونیسي چې هغه زما پوهېږي نه چې یاره دا کمپوز نه تر دې ښه په کار دی بیا به لږ زیاته خواري کې نو همدغه طریقه وي چې ته به ورته کمپوز برابروي او داسې کمپوز چې هغه دغه شعر چې کومه معنا ده یا کوم پیغام دی چې هغې سره هغه سمونه مو که نه نو لږ دغه دا خواري تله به کار دی
خرس کړه کامپ سو دے سوداگر دملک بگڑے پسور پو خرسی گی د جمعت امام پسو دے سوداگر گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر
د موسیقی دنیا اشعار مې وګورو په عمومي توګه په دوه برخې ویشلی شو یو عاشقانه برخه ده بله د وطن په عمومي توګه یعنې نورې برخه بندي ستاسو په سندرو کې دغه موږ ګورو عاشقانه سندرې لري د وطن سندرې لري کراسو په خاصه توګه د وطن سندرو ده څه باعث ګرځي چې ځینې خاصې سندرې د وطن لپاره غوره کوي حالات ته ګورئ خلکو ته ګورئ څه کیږي
او زیاده د حالاتو ته په ګورې که نه دا اوس خو زمونږ په مخ کې دي بلکې زه خو اوس د یو خبریال په توګه چې کار کوم نو لا هم له حالاتو خبرېږم او متاسفانه چې زمونږ له وطنه چې کوم خبرونه راځي یا مونږ کوم خبرونه وړاندې کوو خپل ولسونو ته نو هغه ټول دغه دی یو رقم مونږ ته په پښتونخوا کې نول زول وایو چې د خفګان نه ډکې کیسې دي د خوشحالۍ د خوښۍ خبر ډېر کم راځي نو زیاده دغه ټول حالات په مام یو تاثیر خو لري او بیا داسې یو شعر چې اوس ته خو خلکو ته هر وخت دغه د وطن دغه کې چې څه کوم بد روان دي دا خو نه شي ورته ویلی که نه یو برعکس یو خپ پیغام د حوصله او د ډاډیو پیغام به هم غی تور کې زما کوشش زیات دا وی چې زه مخالق لذي خفغان راو با سما په خپل موسیقي کې داسې او سیز یو پیغام غی تور کوم چې وی یو ژوند دی او هینه پیدا شي او کنه یو د خراتونکو لپاره کار وکي او فکر وکي زیاتره می کوشش هم ده
د جنت د مستورو په هواس کې د مست انجام پسو د سوداګر د یوسف مشان سپیر پسلس نن سبا غلام پسو د سودا گرا کس پسو د کام پسو د سودا گرا سودا گرا
د پښتو د شعر کوم ډولونه مې ډېر خوښېږي.
د پښتو کې موږ غزل لرو، نظم لرو، ځینې بهته موږ ربایي وو چې هغه هم غزل یا نظم خو دې د ربایۍ په انداز کې ووایه. بیا زموږ ولسي چې کوم صنفونه دي هغې کې خاص په خاصه توګه ټپه ما ډېره زیاته ویلې ده. او اوس هم کله کله داسې وشي چې ما غزل خپور کړم، خلک ما ته وي باچا چې ټپې دې رانغلې که نه، او ټپې ووایه. نو دغه ټول سیزونه وخت په وخت مخته استوې څنګه چې سمې خوري څه چې زما په فکر ښه موسیقي جوړېږي نو زه هغه خپلو خلکو ته وړاندې کوم.
غواړم په دې پوه شم چې څنګه هنري سفر هم پیل شو.
هنري سفر زه خو له داسې یوې کورنۍ نه یم، په زموږ سوابای ولسوالي ده او پنجشیر مو کلی دی په پښتونخوا کې. زما مذهبي سیاسي کورنۍ ده، نو زموږ په دې داسې کورنو کې بیا داسې ډېر کم کېږي چې یو ځوان یا یو پیغله دا خواهش ښکاري کې چېرې زه غواړم موسیقي وکړم او داسې داګي کوم خپل هنر دا ډېر کم کېږي. نو دغه ویره ترې ما سره هم وي چې که څه ما به کالج کې په ایډوارډز کالج ما پېښور کې یو ډېره ښه تعلیمي اداره ده، هلته به موږ سندرې څنګه چې هلکان وي که نه په کالج هاسټل کې یو پروګرامونه به کېدل، په پک سندرې ویلې. بیا زما استادان او زما ملګرو هغوی زما هیله کوله چې ته استا واز اوس د دې جوګه دی چې موږ یې وړاندې کړو که نه ولس ته، او ټي وي ته لاړ شي، ریډیو ته لاړ شي. خو زه وېرېدم چې دا خو ښایي ما ته اجازه ملاو نه شي. خو هغه برعکس زما پلار مرحوم هغه زمونږ د کلي مشر هم وو او په دغه حوالو هم هغه زمونږ د کورنۍ او شهرت او پېژندلو شته. خو بیا بیاون یو ډول زما مشر رور او زما ماماګان او مونږ مې پلار ته خدای بخلي ته دا زما دا خواهش ورسو چې را زه ټي وي ته لاړ شم. نو زما چې نور د سبق کارونه سم وو که نه چېرته پاتې نه وم راغلی. زه د کشر اولاد هم د خپل مور او پلار او په پلار زیات ګران یې خپل کشر
اولاد نه شي او دلیل به یې همدا و چې تاسو کشر یاست.
او هغه څه دغه ونه کړو ممانعت یې ونه کړه. هغه ویل بس صحیح ستا شوق دی او سبق یې هم تکړه یې نو لاړ شه.
ورسره دې چې تاسو ټیمې ته راغلي سندرې مو ویلې د خپل خپلوان او د سیمې د خلکو اکسلام علیکم.
او زه پېښور ټیمې ته لاړم کنه دا کال وو فکر کوم 1993. نو سندره خو مې ریکارډ کړه او ما ویل چې اوس په کلی کې به دا خلک ګوري او ستاري اکسلام غبرګون به څنګه وي کنه. نو زه بیا هم له خپلو مشرانو ډېره حیا هم راتله، وېرېدم هم چې اوس دا پسې کېږي د خپل خپلوان مې یاران دوستان مې د کلي. نو هغه بیا هم برعکس لکه ما ته خپلو مشرانو انعامونه پیسې کیش پیسې ما ته راکړې کنه چې دا خو تا دومره ښه سندره دې وویله. او نو هغه زما دپاره د تشویق د هڅونې یو درش یو سبب شو لامل شو.
ډیره جالبه ده ستاسو د لومړنۍ سندره چې ده تاسو وایي چې وختونه بدل شوي.
خلق بدل شو او که بدل شو نو وختونه جنکه نه راځي ګدر.
هغه وخت تاسو دا خبره کړې وه اوس څنګه ګورئ؟ اوس تاسو خپله بهر ژوند کوئ، اوس بیرته وطن کې حالات څنګه ګورئ؟ آیا څه پرمختګ شوی؟ آیا د پښتنو په ټولنه کې موسیقي هنر ځای پیدا کړی که اوس هم یو ځوان سندرغاړی کله چې هلته غواړي چې په دې لاره قدم کیږي همداسې تاسو غوندې سوچ کوي او پوهېږي؟
اوس فکر کوم هغه شان حالات نه دي. اوس ښه دي زه چې ګورم، زه خو چون په دا مشال ریډیو هم یو هنري خپرونه لرم په نوم د هارون بچا هنري ګړی، هره اونۍ زه یو ملګری یو ځوان یا یو مشر سندرغاړی هنرمند راغواړم دا وی پر ژوند دا تاسو چې ما سره څنګه مرکه کوي داسې زه هره اونۍ مرکې کوم. نو زه دا ویلی شم چې اوس خو حالات ښه دي، تعلیم یافته د کالجونو د پوهنتونونو ځوانان څوک سندرو ته راوتلي دي، چا زندر بابونه او ګیټارونه اخیستي دي، څوک کیبورډس غږوي که نه. نو ښه دی، زه خو ته ډېر خوشحاله یم چې دا ځوانان دې خواته هم اوس را مات شوي دي. و هغه یو رقم یو ټابو چې ورته ویلی شو یا بد ورته قتل کېده به که نه، یا خلکو سره ذهنونو کې ویرې ترهی وي، هغه اوس تر ډېره درک شوي دي، هغه ماتې شوي دي، هغه اوس نه دي پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو سلطیا درجې په تېرو دوو کلونو کې وضعیت بدل شو. افغانستان کې هم ډېر پرمختګ شوی و، اوس وضعیت بدل شوی دی. آیا دا په افغانستان کې بدلون هلته په ټولنه باندې تاثیر لري تاسو؟
هو، زما په خپل خو خامخا به لري، ځکه چې زه دا په هغه خپلو مرکو کې هم د خپلو هنرمندانو ملګرو نه پوښتنه کوم چې دا تاسو څه فکر کوئ، دا څه کېږي څه کې. نو په هر چا یو اغېز خو لري، او چې نو خو بالکل په بارډر یو افغانستان سره، نو داسې په پښتونخوا کې هم یو وخت بندیزونه او دا خبرې راغلې وې. نو هغه پخواني هنرمندان اوس هم یو ویر احساسوي چې یو خو زموږ په سیمه کې هم نامنی دي، دا هنرمندان نشي کولی داسې په خلاص مټ یو سیمې ته لاړ شي، هلته په کلاو میدان کې پروګرام وکړي که نه، مخکې به کېدل. خو اوس د خپل امنیت لاغه ویرې دی دغه توکل تر ډېره نشي کولی. نو هلته هم لکه داسې حالات نه دي چې ګنې دی بالکل بې غمه دي، او بس ویره ورسره نشته. شته ورسره اوس هم
ستاسو خپل ماشومان سندرغاړي سي؟
او بالکل، زه خو به وواړم، خو زما ماشومان خو دلته په غرب کې لوی شو، قسم پښتو او خپل کلتور هغه څه سره دغه دي چا خبره انټیکټ دي، هغه ته هیر نه دي، او نه موږ دې ته هغې پرېښي چې دا هیر کړي. موږ په داسې یو طریقه روزلي دي، په دې غرب کې هم موږ سره ډېره خوارۍ کړي دي، خو هغه چون سبقونه او داسې په انګریزی کې دي، په انګلیسی کې دي، نو هغوی بیا پښتو خو ډېرې کمې سندرې اوري، زما هم ډېرې نه اوري. د هغوی بیا نور د خوښې سندرغاړي دي او د خوښې میوزیشنز دي که نه، سازونه لګوونکي خو دغه دي. خو زه فکر نه کوم چې که هغوی به پښتو موسیقیت
کوشي
زه به ډېر ډېره مرسته وکړم، دا خو به زما خوشبختي وي. زه به زه ویلی
شم بله پوښتنه مې دا ده، آیا تاسو خوشحاله یاست چې د پښتنو یو سندرغاړی یاست؟
زه ډېر خوشحاله یم، ما ته چې کوم پښتنو مینه راکړې ده او عزت یې راکړې دی، ما نازوي، ما درنوي، دا خو زما د ماد ګوډ هنر له برکته دي.
اوس به راسو ستاسو سندرو ته. ما اول زل ارون پاچا بعد سندری او پیجن چوی اول بکنه کلا غم کله تپا چنای وازه د پښتنو په سیمه کې بلکې د سندری د شهرت سرحدونه مات کړل اته تر هندستان ته نور په سیمه کې مشهور سندره سو او د نورو ژبو باندې هم دا طرز وایي
اول بکلا کلا غم وو اوس می دو تر شکر وندې پکې کوه اوس می دو تر شکر وندې پکې کوه
سندره څنګه رامنځته سو
دا فکر کوم د 1999 کال خبر وي ز نوې موسیقۍ تر اتلم او بیا په دغه ورځو کې یو اډیو کیسټ زما واله مخ راغلی او د رنگونو مخام په نوم باندې فای کوم ټول غزلونه ویلو کمنټریانه په کې د هر یو شاعر په اړه شعر دغه په اغه خدمات چې کوم کړی دی پورتو شعر او ادب ته په لګلګ داسې یو منټ به دا کمنټری وا او بیا به ورپسې دا غزل چې به مونږه کوم ریکارډ کړو هغه ورپسې پاکه ست کې مونږه ځای په ځای کړو دا شعر نو داسې واته غزلونه مونږ کړو نو هغه به صرف هغه خلکو ته ورسې چې وختن چې غزل ووري کنه عام ولس خو مونږه داسې ډیر علاقه نه لري غزل سره که څنګه اوري خو پاره اندازنه څنګه چې دا ولسی سندری وي بیسیکلی ما دویم البم کو نو بیا مونږه ویل چې را دکې بیا غزلونه وکړو خو شعران برا واخلو خو مونږ خپل ولس باید داسې بای پاس نو کوم ځای دی لپاره پکې هم څه شی وي خامخا کنه نو بیا مونږ ویل چې را دکې بټپې کو خانو ستپې څنګه کوي څه شی کوي ټپې خو بلا ترزونه دا وخت چې ما دا ریکارډ ولا تر هغه بلا ټپو مختلف ترزونه مشهور شي او زمونږ د مشرانو سندرغاړو ویلي او هغه وخت هم خلکو ویل دا زه په سوات کې وم دا د سوات سین په غاړه پلس چکر له فلم ملګرو سره نو تاسو ما وخت ویل کله چې کله کله یو کمپوز بس راووري نو دا یو کمپوز د پامه زین کې و مې ویلا او پس په دې کمپوز کې فټ شو نو اوس خدای مون سره موبایلونه دي ته په خپل غږ ریکارډ وې کنه ځان سره یو واره شو یاداشت وساتي نو هغه وخت کې نو دا سانتیاګو نیوي نو زه لګیوم د ملګرو نوم زه بیل شم او زه د لګیوم د زو تو وازو تو مې دا مانو سه هیر نشي کنه دا څنګه ځان سره محفوظ ساتم ته دې خو لګیدو ناشنا راته لګیدو دومره مدا زو تکړه او یادم کړه چې زه بیا په سباله په خبره تر راغلم او ما چې کوم دا وخت اوس کې ملګری و غیته مدا طرز ورو دا غیم خوښ شو
سندرغاړي دي چې څو ايكونیک سندرې لري تاسو یو ايكونیک سندره هم ده او په دې تاسو ډېر خلک پیژنئ او تاسو به فکر کوئ چې دا به دومره مشهور شي
نه هیڅ کله نه خو زما دا تمه هرگز نه وه چې دا به دومره زیات مشهوریږي دومره به د خلکو د محبوبیت وړ وګرځي بلکې ته د مخکې نه هیڅ نشې ویلی یوې سندرې په اړه هم ته د مخکې نه کم یو رای نشي قایمولی کنه چې دا زه کوم او دا ګنې دومره ښه دی چې دا به خامخا خلک وښیي نو وې هېڅکله داسې
څه بدلون راغی وروسته د دې سندرې خپرېدو نه د هارون پاچا په ژوند کې څه بدلون راغی
زه خو بس یو خدا و چې خلکو وپېژندلم او ما چې څنګه وویل خلکو مینه هم راکړه ډېره زیاته او بیا ما یو مسؤلیت هم احساس کړه کنه چې اوس که ته کار کې نو ته به ډېر زیات په ذمهواری به کې مخکې کدی هر څه کوون خو اوس خو چون ستا یو نوم تا ته دغه شو ستا یو نوم جوړ شو نو دغه نوم له خاطره هم داسې شعر ته ونه وایې داسې موسیقي ونه کړي چې هغه ځینې خلک بیا په هغې نیوکې وکړي کنه نو ډېر په هغه احتیاط په قدم کې خودل غواړي او دا کار به مخته وړل غواړي
درس
پیغم شده پښتنه معمولا د سندرغاړو کې چې کوم سندره مخه کېده زه به یو څه لږ نور مسانه کوم په دوتنی سندرو کې کوم سندره ډیره خوښ کېږي مزه کده څه دښته چې دا څه تاسو ماوري او وندر کې یو د وطن احساس کوي
زما جانان جانان وطن افغان وطن ساده وجود ورونه ستا په دښمن پورې شو
جانان جانان وطن افغان وطن جانان جانان وطن افغان وطن ساتو وجودورنا اپ دښمن پورشا ساتو وجودورنا اپ دښمن پورشا سما جانان جانان وطن افغان وطن سما جانان جانان وطن افغان وطن ساتو وجودورنا اپ دښمن
والې مې دا خو کې
بس دا زمونږ چې دا ګورو چې دا په وطن سره وښو سکانې په وښوي کنه نو دا چا وکړي ولې وکړي که څوم ځنې خلک خدای ورته کې رسی ځنې په نه رسی او دا چې په څومره رسیدلې منو دا 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 یو رقم خیره ده خیره نه خیره چې ته یو چاته وای چې دا ولې دومره ظلم کې دا ولې دومره زیاتې کې دی خلکو سره دی وطن سره دی خاورې سره او نور خو مونږ داسې پاره دومره ډېر تکړه هم یو کنه چې یو داسې یو عمل وکړو یا خپله کې داسې اتفاق او اتحاد او یو موټی شو چې بیا بیا مونږ باندې څوک کار نه شي لرلی داسې په اسانه نو هغه په هغه برخه کې خو ډېر مونږ ناتوان یو نو دا له ډېره سوخته هم سړی کله کله ووایي چې را بس خدای در سره پوه شه
گلالی گلالی گل گل زوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تن کی تن کی معشوما بے وقت اور جدل او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجود دور نا اب دشمن پورشا ساتو وجود دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
دشمن کی ہلم صدا
نو بزه د هنر خبرو کوم هغه خو تر اوسه
مه اسمه کستر ټولو هغه لوی هلم صدا
نو هلم د د وطن کې رامي او سوله د خلکو یو څوکاله ژوند زه خو ګورم مونږ تاسو ته ګورم په بهر کې ناسي په غرب کې ناسي نو دلته څنګه خلک ژوند کوي کوم بشري زیاده ورته ترلاسه دي کنه نو دا ته پرتله کې خپل وطن سره خپل غریب او کړېدل خلکو سره ولسم سره نو سړی ډیر زیات خفه شي
هنري هیله مو څه ده
هنری هیله مدا ده چې یو څه په هنر کې داسې وکم چې هغه واقعي د خلکو په یاد پاتې شي زمانه پس چې کوم هنرمندان به راځي ځوانان پیغلې هغوی ته یو مثال پاتې شي هم په هغه لاره لاړ شي یو ښه کار وکړي داسې یو کار کاشکې وی کړی شم دومره توان راته خدای راکړي چې داسې یو کار وکړم چې هغه په خپله پې هم وویاړم او نور خلکو ته نورو زما نه پس چې کوم هنرمندان راځي هغوی ته یو مثال پرېږدم
هارون باشا له تاسو نه ډېره ډېره مننه
تاسو نه مننه ډېره
کور مده
کور ده
ترنو ریزم کو دا و دې ونه خبرونه کله چې د خبرونه موضوع مو کوک سی وي تر څو سی بیا هم راتون کې ونه تاسو په بات حاضرې کوم تاسو ټول نو یو به کوم کې خبر سپار
د کابل بستب سودا پلا سودے سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسودے انگریزی اسلام پسودے سودا گرا گس پسودے کام پسودے